په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنې دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوي دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه په ورځ خبر شوې چې نړیوال رسنۍ په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په مناکسولو بوخت دي او د بیوزلو ناخوالو د بشري حقوقو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمنو خبري اژانسونو او رسنیو سره کار کوي د خپلو کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منه شوي او ګواښ ورته شوی چې چیرې دا کار وکړي له دندو به وایستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلونو راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اژانسونه تمویل کړي دي. تمګړې هم د چین نړیوال ټلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزي ټلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مرید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې دریان پونوم د یو پرورشګا یا د ماشومانو روزنتون تړلی دی. غلی مرید د شنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومي مخکینی خبرتیا پرته د اقدام کړی او ماشومان دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مرید وایي چې پرایان پرورشګا کې یو وشتنه کارکونکو خونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کول چې لبي وزلي لوګي او بي سرپرستي سره مخ وو. هغه ویلي دوی دریان روزنتون لاره د ماشومان ته د اوسېدو یو مناسب ځای او د خي روزنې خموهیت برابر کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لاټه کې ووسو. هغه له ټرمپ چې له پوتولیک پانی سره په امریکا کې چې د شنبه په ورځ خبره شوه په ایران کې د علي خامنئی د ودرش کلن حکومت د پېترسولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه د تازه څرګندونې کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سباندیا تسوی دمونو د لغوه کیدو لپاره مننه کړې و. هغه له ټرمپ ویلي خامنئی د خلکو په زپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړي چې ساری نه دی لیدل شوی او لامل یې د هیواد بشپړې نابودۍ لاله منځتلو سره مخ دی. پیران کې د ګرانیو او د تومان د بې ساري لویدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې د بشري حقوقو د فعالانو په خبره زورګونه کسان مړه او ټپیان شول. امریکا ولسمشر څو وارې غواخ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وجلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکی پیښو کې څلورش کسان مړه او څلوېخ نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوه پیښې پرون شنبه رامنځته شوې. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور له مخې په بلوچستان کې په ترافیکی پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبي مزدورانو ته وخته ده. په پاکستان کې د ترافیکی اصولو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکی پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د نندسو کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له ویسټ انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نیمیبیا په ویټ هوک کې پلان شوی ده چې تمه د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. دا لوبه د نندسو کلونو د کرکټ نړیوال جام په دی ګروپ کې ده، په بخښنه سره په ډی ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او ویسټ انډیز سربیره د جنوبي افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او ویسټ انډیز خپلې دواړه نمړۍ لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمړۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې وګټله. د نونسو کلونو د په بخښنه سره افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمړۍ لوبه له سویلي افریقا وګټله. د نونسو کلونو د کرکټ نړیوال جام د زمباوي او نیمیبیا په قربتوب د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پایلوبه به د فبروري په 5 وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ وایي طالبان دې دوه نیول شوې افغاني ښځې راخوشې کړي. دا چې دغه دوه افغاني مېرمنې څوک دي وړاندې به درته په اړه څه زیات درکړو. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال د کار له نشټوالي شکایت لري.
غریبانه نه کاروبار ستنه روزګار ستنه سن دل په سخت دی کومه شاز موږ راغلی په زور راوښل سلو اوس کابل پرونه کرایګان دي کرایګان پر کوبل دی موږ کاروبار نشته
په ایران کې جګړې د کابل په ګډون په ډیر شمیر بازارونو کې د خوراکي توکو لوړ بیل وړي کړی دی په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو همدارنګه د ژمي موسم دی او د کپلورونکو بازار ګرم شوی خلک له لرو ځایونو سره بيته ځي
سرت پاملونه لر لر ولایتونه د سپکورو کچې اند پنځیر خپل ماین لا غیسه هنا جبل اسراج پروان خوست پکتیا اند قندهار او هلمند خلک راځي د سربې صحیت هم دوته ماین خو یو بس هم چکر وهی هم ماي خوري کوي
مطلب هم شته ملته مو وړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سيالم په تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ پینټ د نظری رشیدی او خدیجی احمد ساده د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده افغان خبريالا نظری رشیدی په کندوز او ورزشکار خدیجه احمد ساده په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي تفصیل سفیول استانګزینه اورو
ریچارډ بنټ د طالبانو له زندانه د دوو افغان خزو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی بنټ د شنبې پر ورځ خپل اکسپانه په بیان کې ویلي په کندوز کې د ناظر رشیدی او په هرات کې د خدیجه احمدزاده د روان توقیف په اړه سخت اندېښمن یم زه د هغوی د سمدستي خوشی کېدو او خوندیتوب غوښتنه کوم د راپور له مخې ناظر رشیدی د جدي مرغومي په شپاړسمه په کندوز کې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوې په بل قضیه کې هم خدیجه احمدزاده چې په هرات کې د تکواندو ورزشکار او روزون کېده د طالب ځواکونو لخوا د جدي په شلمه نیول شوې هغه د راپورونو له مخې په هرات کې نجونې د تکواندو په برخه کې روزلې چې د هرات په جبرائيل ښارګوټي کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو نیولې طالبان له رسمن د خدیجه د نیولو پر تړاو څه نه دی ویلي خود ناظری رشیدی د نیولو په اړه تیرونه یو بیان خپور کړ په کندوز کې د طالبان امنی قمندانی تیر دوشنبه تایید کړ چې ناظری رشیدی دوی نیولې د قمندانی زیاته کړې ناظری رشیدی له څلور نور خزو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوې د طالبانو چارواکو زیاته کړې د ناظری رشیدی نیول د غیر رسنی کار سره کوم تړاو نه لري طالبانو مخکې هم د زینو نور خبرلانو د نیولو پر مهال ادعا کړې و چې د هغوی نیول له رسنی کار سره کوم تړاو نه لري پر ناظری او څلور نور میرمنو د لګول شو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته د ناظری رشیدی خور هاجری رشیدی ازادي روډ ته ویلي وو خور یې د کندوز د استخباراتو په زندان کې د اولاس په خې تړل شوی هاجری په یو تازه ویډیوي بیان کې چې رسنیو ته استول ټینګار کړی چې خور یې باید خوشی شي مدته د روز
میشا خرمه توسط طالبان بازداشت شده است ما از تمام این رسانه ها حقوق بشری ما خواهش میکنم به آزاد شدن خواهرم تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه از اولادای خود نگهداری کنه
د ناظری د خوشی کېدو لپاره غن فعالانو او خبریالانو خپل ویډیوي پیغامونه خبره کړي او لنډیوالو بنسټونو او د خبریالانو لمدافې ټولنو غواړي چې د هغه د خوشی کولو لپاره هڅې وکړي طالبانو د 2023 کال په اگست کې بیا واکمنې دورسته د خزو په کار او زده کړو پراخ بندیزونه ولګول پر اسنیو کې محدودې خبریالانی او خزو په کار بوخت دي او د نورو خبریالانو په څیر اړ دي چې د طالبانو له مقرراتو سره سم کار وکړي په دغو مقرراتو کې بشپړ حجاب او ماسکونو د مخ پټول هم شاملېږي د طالبانو حکومت هم دراز له هر ډول سپورتي فعالیت خزي او نجونې راګرځولي او اجازه نه ورکوي
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري ملګر ملسونو د بشري چارو د همغې دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختي وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنیدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکیچونو سره مخامخ دی د دې درې د بشري چارو همغږي کون کې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته خلق لاسرسی محدود شوی دی نور تفصیل په دې راپور کې لای کرام نورو
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسي نه لري او ورځيني لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیز کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغاني پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
غریبانه کاروبار ستنه روزګار ستنه ډېر په سخت دی. کومه اساس موږ راغلي په زور راوښړل سلو اوس کابل پرونه کرایګان کرایګانه پر کوبل دمن کاروبار نستا دته چې کاروبار دی هغه په پیسو کېږي. اوس موږ سره یو بیمار دا چې هغه پاکستان کې عملیات کړی او یو نیم زره دا غواړي داسې هفته کې دوايي ورته کو پټي ورته کړو سن دې په سخت دی ځکه چې دې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته ویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دوی وچکالۍ زموږ په کاروندو ډیره ناوړه اغیزه کړې. د هریرود سین اوبه وچشوي او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیر ځمکې نه کرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاقي دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ استنیدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډیر ماشومان او شیدی ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په دې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پنګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکن نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې او چې پروان ژمي کې په افغانستان کې د واوري ورخت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچله هم ټیچه ده چې لاملې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 میاشتې په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروسته پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لاملې په کوردنن ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرې دوه په شرطه ازادي راډیو ته وویل
نو بی انتیا ګران سوی دی خلک مسکینان دی پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه معلومیږي هغه لري خو سیدی خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر یو مسول پر یو په دی وجه ګران سوی دی.
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی. هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی، خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی. دا اوس نتخونه هغه زړه نتخونه دي که څوم لارې وتړه سولې خو نورې بدیلې لارې سته. دا اوس نتخو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د ځینو توکو بیې لوړې شوې، خو د ځینو نورو کمې شوې. د کابل ښار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډۍ یو شمېر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی، خو د سون توکو بیې کمې شوې. دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2100 افغانۍ پلورل کیږي. دغه راز د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د یو لیټر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ تر ټیټه شوی او د ډیزل بیا له 9.5 نه 3.5 تل وړې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده، چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ڈبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ زراپور کې ویلي که څه هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی، خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي، خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي، چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
مصرف زیات راځي، مارکیټ باندې هم دا اوس تاثیر ډېر کړی، مارکیټ کې هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی.
وړاندې به د اقتصاد په برخه کې د نوې چاپ شوي کتاب په اړه درته یو مرکه ولرو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو د پلورونکو بازار تود شوی دی. نور تفصیل په دې اړه سنه کړنه ورو
نن مو پرمیش ورکړې دې مایان پخېږي بس موږ وینو چې جان کوو.
د میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تپړې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډېر خوندور سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان ل خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکو اعتقاد لا هم درد ل خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح راغلی یو ډیر ښه شین زاید او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خوند کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خوند کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونو نه داسې په کورو کې چې د پنځشیر خپله ماین لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغې واده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ورآخوا
فخر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوی ستونزې دي چې اقتصاد پوهانو او افغان حکومتونه یې په حلارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دې هیواد له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخې نو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریه هغه څه دی چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام واروښتی دی. وفي الله نایبزی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې تازه کتاب لیکلی دی، د په ټکو باندې چې په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولي او ځوانانو ته پکې داسې مشورې ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي هغه سره مې د همدې موضوع په تړاو خبرې کړي او په پیل کې مې ترې همدا پوښتلی دي چې د کتاب د چاپ اړتیا څه وه.
ګورې، کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه په ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د دې هغه کوم فکر چې دی، د دې هغه کوم طرز چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته. یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او همدا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی. دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولای. افغانان کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګه د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي
څنګه مې چې مخکې مو ویلې چې مونږه اقتصادي ذهنیت مونږه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې مونږ لرو هغه بدلول مونږه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تھیوریټیکل تللی، یعنی د تھیوري پر بنسټ تللی اوس، ما بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی. د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ، عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غي نه ګټه پورته کړي.
کدام را توید د هغ ځوانان لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب سره مرسته کولای شئ او کنه؟
کسه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې کڅوګ د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته په کار دی د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، دا هغه د پاره هغه پوسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دی، دا هغه یو انزور دی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې غړي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دی بوخت دي، هغه کولای شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن تراشي، یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګرځي چې د ذهنیت دغه کتاب ورکول شي.
خو د کتاب د قیمت پر راته وایست چې قیمت څو دی، د کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولای شي؟
د کتاب قیمت خو خبرندوی ټول ټاکلې دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي، مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا د ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي، او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خبرندوی ټول نه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دی، هغه ویل چې تر یو وخت پورې دا به فزیکی کاپیانه خرڅ شي، او دا غیر مستی بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نور پلیټ فارمونو ته پورته کوو.
دا فرسان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوی کتاب لیکوال وفی الله نائب زی و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ازادي خبری مجله اوري
تاسیس مخه کلاسه د رادیو نوري اوس بام د افغانستان خوست ولایت ورشو چې د سپری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی ژوند په ټولو برخو کې لستوند سره مخامخ دي. نور تفصيل ورزو د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو د خلکو ستونزې هم لداورو.
د خوست ولایت د سپری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقینا چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړ یې غوره هم کلي دي، دواړه طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، وا ورځ دی ورځ پنځه ورځ هر تر د چلاس ورځ هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومان د خوونی روزنې لپاره د خوانځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډیر شت ضرورت لري، چې ډیر سړک نه ډیر میږي پوتی او دا سهام لر د چې تقریبا د دوه درې ولاتین سره نخلاوي کلینیک چې وخه او دا غاسه په مکتبه کې وخای پوتی دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړی ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډلیز ډول ای بي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد پاړه وایي
تن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې د پوره غډول خدمات نه دي شوي، داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم دغه ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پرمنځته کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دی پوره پای ټکی کې خولای کیږي، د پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق مریول
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته
د چې وختنه غو ځان سره وخسته مونږ به کوشش کوو د وختنه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وته وکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانونو شوراوي جوړ کو او دغه کار ځوانو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي عاطفي برنامه دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته راغلاستوم قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی
زما نوم حفیظ الله تورب دی زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زګیدلم په دیار له سو تعلیخ تو کړي باندې یو څلور تم کال کې او زمونږ کورنۍ د مرزانو په نامه یادېدلې وې یګمی کورنۍ و نیکونو می مشرانو یعنی ټول کونړ ته غوې د لیک لوز دا کړی او تر هغه وروسته به په مختلفو ولایتونو کې مو سیدلې مونږ چې باندې پلار دن له ارمان روزګان ولایت په نګرار
د زده کړو په اړه راته وایست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې
بل ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیاتو لوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ
مکتب ته څو وخت شامل شوې په څو کلنۍ کې او سمو په یاد دي د مکتب له دورې نه
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لری ولسوالۍ کې و چې کیجران نومېدل بیخي د سیو زیو چې یو اسمان بختیاره کېده او ډېر لری په غرونو کې یو خونځی او په خپله لاړم ځان مې په کې داخل کړ په اغلب ګمان د وو کلونو ومو چې لاړم دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او ولته میزان داخل کړه زینو روزګان ولایت مختلف ولسوالۍ لکه ګیزا او چوره تیرین کول په دې کې مې خونځي ولسته زه وطن ته راغلو بیا د پښت په دېسا کې داخل شوم او هغه وخت لکه چې متوسطه وه بیا لغمان ته راغلو د روخان په دېسا کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نورې زده کړې شوې
تاسو ویل چې په خپل لاړې په مکتب کې مو ځان شامل ک ولې پلار در سره لاړنه ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړلنه
نو زم په خپل نه پوهېږم بل دا چې په هغه وخت کې سره دې چې زم ماشوم مخما نو چې خا په دې پیژندل په خپل باندې خای دا مسولیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کوم او تر ټولو جالب به دا و چې هغه د مکتب او چې ارڅو په ګول په مخ په خره ورته خره به بیا ته تړل تقریبا د 2500 خره به او کله چې باغوي وږي شو د رخصتې وخت به شو نو چې به والي را باندې به واهلې بس به په هغه وخت کې مام ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه یې کړې نو په هغه بطلو د مراسمو ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی ځکه چې بیخي ویرونکې زیو او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېراوت کرالو بیا هم صرف هلته وویلو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګالل دي او په خپل به دیدلې دي.
نو په روزګان کې خوندزی ته چې ماشومان په خرو راتلل الاته دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل.
بل ډیره زیاته غرنۍ و او د خوندزی چې و دا د کورون نه لري و نو دا سره واځل تل کله ځین مکتبونه ته یا خوندزی ته چې په خلکو په سایکلونو باندې تل هلته د خرو راواز دا وخت په سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټول نه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو ښه وسیله و.
کله مو چې په خوندزی کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو.
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړو.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې دوام وکړ؟ دا مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ وو ډېر درنو ستاز دی د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل ورسته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي وس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې یا لوکل او رښتیا خبره خدا دا چې په هغه وخت کې زما لړن کیسه خلکو ډیر زیاتې خوښ کړلې او په ډیر لږ وخت کې زه د لړن کیسو د مجموعې خاون شوم چې نوم یې وګورکا چاپ شو دا د نورسته نور فعالیتونه پیل شو.
لسمیم صاحب نه ما په خپل هم د خبره اوریدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده او به چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړې دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوې دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په څه چې تل خپل امر کړل مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې لما پوښتې ته ووایه ته چې لما پوښتې ته ووایه ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولې په خونخورو یې هر څه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي او غمې د زانګو د وخت ملګری دی غمې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب را کړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته څه د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه یوه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې، امام هغه ورځپاڼه کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوې په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات وراب کیسې چې دي دا دغه دی لري نه وی دی نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره پوسټ پوری دی او دا موضوع غانیم چې دی دا نو ی خون کی ماته ښکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دی یو څو کیسو مو چې عنوانونه ګورو
صحیح ده نو فارن دا یو کیسه نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو انده د افغانستان سیک وګړي دي
باندې او اصلا دا څه دی چې بل د تاسو پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادوه دي وي په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل کښې هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک زده مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي او پیسې ته راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه
ډېر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دي رادیو ډرامې دي ټلویزیونی دي نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شې استعباتونه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه نو سمبولونه پکښې بعضې کارېږي موسیقي پکښې د بیکګراوند کارېږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو ښکلې مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کښې مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه د هغې ادا دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کښېتلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي، تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. دا یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، خو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف په ما کالو، چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي چې اړین ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژنه زو د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو. په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سروې باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بل ورځ مې وڅو دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې، بیا مې خپل سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کارلانې ناخوالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وې. یو پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. شیرونه و ټول غمه چاپ شوی ده د د تلویزیون رامو ټول دی پرې وته سیری او د پلان پرځه پدې کې دولسې کډیال له تلویزیون رامو دی په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دی یو کتاب ډېر مشهور ویر دی نو سایکارټیست چې تا چارو اپونه دا افغانستان په باندې او سنې پولي د کمپیوټر اساسات نو دا شیان د شیلې بل دا چې ما ناول چې خلکو ډیر د خوښ کو د ارمان د چرال ما غو مولې ته چاپ شلو نو مې دې هغه بچوکو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوی د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند هغه چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکلې دی هغه چاپ اومه د سندور شاهزاده دا ناولونه مې نور شروع کړی دی چې یو انتقام نومې دی او بل د ونی مینا نو دا شین لګې دلته کار کوم بل بل یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښ نو شعر به درته ویم
مهرباني وکئ او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلې او تراب صاحب مهرباني وکئ خپل شعر واوره و بیا به ته په منی وکئ
نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې په لوخ کو نور د صبر ستر مات کړه انګړ د ننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی کاو کړم له ستورو دیوی ته مې د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مزکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زړه ګرځوي او یو تار د زلفو بسته چې کلک پرې زولانه کړي او تورا په سیدوی هسي زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادۍ میلمه
ہلا انا گولی د ټانکا و سړاو چې خون زی تټریټا نه جوړکړو انا گولی د ټانکا و سړاو
هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو یا هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو او هلا هلا یاهو وا یا هلا هلا یاهو
هلا یاهو هلا یاهو وا یا هلا یاهو هلا یاهو وا یا هلا میرا تا وسلا و غرزوا هلا رازا هلا پچه بڑوا هلا زولین سمانه تنوا هلا رازا هلا پچه بڑوا هلا زولین سمانه تنوا هلا یاهو هلا یاهو وایا
هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو هلا هلا یاهو وایا هلا هلا یاهو